द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مشوي قدر منو اوریدونکو او خره خلاص دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي ناوري نن د یک شنبه یا اتوار ورځ کال 2023 د فروری د میاشتې 18 نیټه ده. وخت شوی دی په پښتونخوا کې د سهار شپږ، په کابل کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د شنبه د شپې 8 بجې دي. زما ستاسو قربانه مونږه شهید لومړی هومز تاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو لپاره دوه ورځنۍ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. بلې خوا د پښتنو لاریون تر یوې میاشتې پورې ځنډېدلی دی. پاکستان لومړي وزیر شاهد خاقان عباسي اړوند ادارو ته د احتجاج کوونکو د پښتنو د پوره کولو امر کړی، خو که غوښتنې پر ځای نه شوي میاشت وروسته به لاریون کوونکي بیا غونډېږي. بلخوا د امریکا خارجه وزارت ویلی دی چې اسرائیل پوره حق لري چې د یرغل پر ضد خپل دفاع وکړي. د خارجه وزارت لخوا دا بیان په شام باندې د اسرائیل هوایی بریدونو وروسته مخته راغلی. سرټکی تاسو واوریدل، اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو لپاره دوه ورځنۍ خبرې د شنبه یا خالی په ورځ له څرګندو نتیجو پرته پای ته ورسېدې. دغه خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اسلام آباد کې د سولې او یووالي تر سرلیک لاندې پیل شوې وې. د دغو خبرو لومړنی پړاو د فبروري په 3 نیټه په کابل کې ترسره شوی و. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل وویل دواړو غاړو ښې خبرې درلودلې او ځینې تړونونه هم وشول، خو د نور کار اړتیا هم شته. نوموړي په دې اړه معلومات ورنه کړل. په دغو خبرو کې د پاکستانی لوري مشرۍ د دغه هیواد د بهرنیو چارو سیکرټري تهمینه جنجوا او د افغاني لوري مشرۍ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی کوله. په خبرو کې د دواړو غاړو څخه ګڼو لوړپورو ملکي او پوځي چارواکو هم برخه درلودله. د خبرو وروسته په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبري شوي اعلامیه کې ویل شوي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. بلې لورې ته په اسلام آباد کې د پښتنو احتجاجي ناسته یا پرلټ له هغه وروسته ځنډېدلی چې د پاکستان لومړي وزیر شاهد خاقان عباسي ویلي دي چې د دوی ټولې 15 غوښتنې مني او اړوندو ادارو ته یې د دوی د غوښتنو د پوره کولو امر کړی دی. مشرانو د پاکستان د لومړي وزیر شاهد خاقان عباسي پښتون ژغورنې غورځنګ د عباسي له استازي امیر مقام سره احتجاجي ناستې ته وروستۍ ویناوې وکړې او تر هغه وروسته د غورځنګ مشرانو د احتجاجي ناستې په سوله ییز ډول د پای ته رسېدو اعلان وکړ. ترلسو د لومړي وزیر استازي امیر مقام احتجاج کوونکو ته په وینا کې وویل چې ترلسو ورځو پورې به د پښتنو سوله ییز احتجاج نړۍ ته دا پیغام ورکړ چې پښتانه سوله خوښوونکي قام دي. بلې لورې ته د احتجاجي ناستې مشران وایي د پاکستاني واکمنو دې ژمنې ته به په یوه میاشت انتظار وکړي او که یې بیا هم غوښتنې په عملي توګه ونه منل شوي نو بیا به په احتجاج لاس پورې کړي. بلی خوا اسرائیل وایي چې د شنبه په ورځ به یې په سوریه کې د ایران او سوریې پر مرکزونو لوی هوایی بریدونه کړي دي. د امریکا خارجه وزارت ویلي چې اسرائیل حق لري چې د یرغل پر ضد خپله دفاع وکړي. د اسرائیل پوز په بیان کې زیاتوي چې 12 نښې یا هدفونه یې ویشتلي دي چې په هغو کې د سوریې د هوایی دفاع 3 او 4 هم د ایران پوځي مرکزونه دي. د اسرائیل پوز د شنبه په سهار وویل د ایران یوه بی پیلوټ الوتکه چې د سوریې له خاورې اسرائیل ته ننوتې وه وی پیژندله او وی غورځوله. سوریه هم وایي چې د اسرائیل بریدونو ته یې ځواب ویلی. د بلې خوا ورځپاڼه وایي چې د اسرائیل یوه F-14 الوتکه د دغه هیواد شمال کې غورځېدلې ده. بلخوا د جنوبي کوریا چارواکو د شنبه په ورځ وویل چې د شمالي کوریا ستر مشر کیم جونګ اون په خپل د جنوبي کوریا مشر مون جایا ته بلنه ورکړې ده چې هوا ته سفر وکړي. د شمالي کوریا د مشر خور کیم یو جونګ د شنبه په ورځ په سیول کې د جمهوری ریاست په معنی کې د جنوبي کوریا مشر ته د خپل ورور یو شخصي پیغام ورساوه چې له هغه سره په شمالي کوریا کې وګوري. دغه لیدنه به د ښاغلي مون لپاره یو بری وي چې له خپلو شمالي خپلی ګاونډیو سره د سوله ییز ارتباطاتو د ساتلو لپاره هڅه کوي، خو دغه خبر ښایي په واشنگټن کې ښه حقیزه ونه لري. د ترامپ اداره اندېښنه لري چې شمالي کوریا د امریکا او جنوبي کوریا ترمنځ د درز د چولو هڅه کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو عزتمنو اوریدونکو، د ډیوا راډیو سهارنی خبری خپرونه ده او تاسو دغه خپرونه د واشنگټن ډی سي د سټوډیو څخه اوري. قدرمن اوریدونکو، راځو د مهم راپورونو ولورې ته. لومړی راپور هم د سیمې په تړاو لرو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کوم د تاوتریخوالي د کمولو لپاره دوه ورځنۍ خبرې روانې، بیا هغه هم د شنبې یا د خالي په ورځ بدون د نتیجو څخه پای ته ورسېدلې. دغه خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اسلام آباد د سولې او یووالي تر سرلیک لاندې پیل شوي وي. نور تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاه په دې راپور کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو لپاره دوه ورځنۍ خبرې اترې د خالي یا شنبې په ورځ بغیر له کوم ښکاره نتیجو پای ته رسیدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان ډاکټر محمد فیصل اویل دواړو غاړو ښې خبرې وکړې او ځینې تړونونه هم وشول، خو د نور کار اړتیا هم شته. نوموړي په دې اړه نور معلومات ورنکړل. په دغه خبرو کې د پاکستان مشري د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت سیکرټری میرمن تهمینه جنجوا او د افغان پلاوی مشري د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی کوله. په خبرو کې د دواړو غاړو نه ګڼو لوړپوړو ملکی او پوځي چارواکو هم برخه درلوده. له خبرو وروسته په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خپرې شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې دواړو هیوادونو ترمنځ په خبرو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. اعلامیه لیکي که څه هم د همکاریو د تګلارې په برخه کې یو څه پرمختګ وشو، خو له ترهګرۍ سره د مبارزې، د تاوتریخوالي د کمیدو، سولې او پخلاینې په برخو کې چې د افغانستان ترجیحات دي هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی. دا خبرې اترې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اسلام آباد کې د سولې او یووالي د سرلیک لاندې پیل شوې وي. د جنوري په اخره کې په کابل کې یو شمېر د ترګري بریدونو وروسته د افغانستان د استخباراتي ادارې یا انډیس مشر معصوم ستانکزی او د افغانستان د دفاع وزیر ویس برمک د جنوري په 1 نیټه سره د یو شمېر جګپوړو پوځي او غیر پوځي چارواکو د اسلام آباد سفر کړی وو او پاکستان ته د افغان صدر اشرف غنی پیغام وروړی وو. څو ورځې پس د پاکستان یو لوړپوړی پلاوی هم د فروری په 3 نیټه د کابل سفر وکړو او مطبوعات وایي د افغانستان اندېښنو ته یې ځواب ویلی وو او د ترګرۍ او بدامنۍ قابو کولو په لړ کې ګډې همکارۍ ته د پام اړولو وړاندیزونه کړي وو. افغانستان او امریکا په پاکستان تور لګوي چې ترهګرو ته یې پناه ځایونه ورکړي او ترهګر د پاکستان له خاورې په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي او دا چې د کابل وروستی برید هم په پاکستان کې پلان شوی وو. افغان حکومت دا هم ویلي دي چې د کابل او یو شمیر نورو ولایتونو د وروستیو بریدونو په اړه کره اسناد او شواهد یې هم پاکستانی چارواکو ته سپارلي. پاکستان دغه تورونه ردوي چې ګواکې د افغانستان پایتخت کابل له بریدونو سره کوم تړاو لري او یا د ترهګرو ته پناه ځایونه ورکوي او وایي د افغانستان له خاورې نه د تاریخ طالبان، جماعت الاحرار او یو شمېر نورو ترهګرو ډلې وسلوال په دوی بریدونه کوي، خو افغانستان بیا دغه تورونه نه مني او وایي دوی د ترهګرو ملاتړ نه کوي. پاکستان او افغانستان دواړه په یو بل د ترهګرۍ تورونه لګوي، خو څېړونکي وایي تر څو چې دواړو نږدې ګاونډیانو د زړه د خلاصه د ترهګرو په ضد ګډه همکاري نه وي کړي، ترهګري نشي ختمېدی او د دواړو هیوادونو د تاوتریخوالي نه به ترهګر لا نورې ګټې اوچتوي او په دواړو هیوادونو کې به ورسره ترهګري نوره زیاتیږي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
ترنو زتمنو اوریدونکو خبرونه دوام لري. یو بل مهم راپور ولوري ته ځو چې په اسلام آباد کې د پښتنو احتجاجي ناسته یا پرلت له هغه وروسته ځنډېدلې دی چې د پاکستان لومړي وزیر یا وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي وویل چې د دوی ټولې 15 غوښتنې دي ومنل شي او اړوندو ادارو ته یې د دوی د غوښتنو د پوره کولو امر کړی دی. او احتجاج کوونکو دا هم ویلي دي چې دوی به یو میاشت مهلت یا وخت ورکوي چې حکومت د دوی دغه غوښتنې تر سره کړي، او که داسې ونه شو نو دوی به یو میاشت وروسته بیرته خپل احتجاجونه پیل کړي. تفصیلات یې څه دي؟ دغه ټول زموږ همکار کلیم افضل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د پښتنو احتجاجي ناسته حکومت سره د یوې لوزنامې رستو یوې میاشتې لپاره ځنډول شوې. د پښتنو د دغې جرګې مشرانو د هغې رستو د احتجاج ختمولو اعلان کړی چې کله د وزیر اعظم دفتر لخوا د جرګې غړو ته دا باور ورکړی شوی چې نقیب الله محسود په وجنه کې د کراچۍ د ملیر تاڼې SSP راو انور به زر تر زره ونیول شي او انصاف ته به مخامخ شي. په سویلي وزیرستان کې چاودېدونکي په ځمکه کې خخ ماینونو د لرې کولو کار به زر تر زره پیل کړي، او د خیبر پښتونخوا حکومت ته یې امر کړی چې په چاودېدونکو ماینونو کې اغېزمندو کورنو سره دې مالی مرستې وکړي. درېیمه خبره ده چې وزیر اعظم اعلان کړی چې په کراچۍ ښار کې بېګنا وژل شوي نقیب الله محسود په نوم به د سویلي وزیرستان مکین سیمه کې انټر کالج یعنی دولسم جومات پورې کالج جوړوي. څلورمه خبره یې دا لاسلیک کړی چې د پښتنو قومي جرګې لخوا چې کومې مسلې او خفقان خبرې په ګوته شوي نو حکومت به پوره وس کوي چې زر تر زره د هغوی ټولې جایز غوښتنې پوره کړي. حکومت سره لاسلیک شوي تړون کې 15 نقطه دا لیکل شوی چې وزیر اعظم د جرګې غړو مننه کوي چې دوی د وزیر اعظم په ژمنه خپله ناسته د ختمولو فیصله وکړه. په اسلام آباد کې راجمع شوي د پښتون قومي جرګې یو مشر منظور پښتین په ناسته کې ګډونوالو ته باور ورکړی چې که چېرې یوې میاشتې پورې په دغو خبرو عمل نه وشو نو موږ به بیا ډیر په مضبوطې طریقې خپل احتجاج ته دوام ورکوو.
فی الحال ایک مہینے کے لیے، لیکن میں سے یہ بات کرتا ہوں کہ اس ایک مہینے میں ہم نے بیٹھنا نہیں ہے، اس میں کام کرنا ہے، پورے لوگوں کو کنوینس کرنا ہے، کیونکہ کیا پتا چلے کل یہ وعدے پورے نہ ہو پھر ہمیں دوبارہ آنا پڑے.
کسو ہم دا پاکستان وزیراعظم دفتر سرا لکھ شوی لوزنامے کی د هغه خبرې ذکر نه ده شوی چې پکې په قبایلی سیمو کې د پوز او امنیتی ادارو لخوا په چیک پوسټونو باندې د پښتنو زنانه مشران او کشران زورول کیږي او په ګنټو په قطارونو کې ادرول شي. خو د پښتون احتجاجي لاریون مشرانو سره په تیرو ورځو کې د پوز او استخباراتي ادارو مشرانو هم ملاقات کړی چې د کومې تفصیلات میډیا سره په سمې طریقې نه دي شریک شوي. د پښتنو حقونو لپاره د قبایلي سیمو په شمول د خیبر پښتونخوا یو شمېر سیمونه په سوونو خلکو تیرو لسو ورځو راسي د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې احتجاجي ناسته وکړه چې پکې د پښتنو د سیاسي ګوندونو مشرانو هم ګډون وکړو. د افغانستان صدر اشرف غنی هم د پاکستان د پښتنو د تحفظ تحریک ملاتړ کړی او د پښتنو دا ټولې غوښتنې جایز بللې. په سماجی ویبپاڼو هم د احتجاج ختمولو په مناسبت غبرګون را مخته شوی چې ځنې دا ګڼي چې دا تحریک دومره زر نه و ځنډول پکار. خو د عوامي نیشنل ګوند غړی افراسیاب خټک په خپل ټویټر پیغام کې لیکلی چې د پښتون د لاریون او پرلت ړومبۍ مرحله په بریالیتوب ترسره شوه. د لاریون لارخود منظور پښتین دولت ته د وادو د عملي کولو لپاره یوه میاشت ورکړه. د تخلف په صورت کې به لاریون بیا پیل کیږي. لاریون ډېرې لاسته راوړنې لري. منظور پښتین ته مبارکي وایو. دا یاس خان په نامه یو بل ځوان په خپل ټویټر پیغام لیکلی د پښتون لاریون لاسته راوړنو مبارکي وایو او خلک د خپلو حقونو لپاره بیدارول تر ټولو لویه کامیابی ده. سیړنکاران وایي چې د پښتنو تحفظ تحریک سره لاسلیک شوي حکومتي تړون په پاڼه کې ډېر څه نه دي لیکل شوي، خو د پښتنو راویښېدل د وخت ضرورت دی. د ډیوي ریډیو سیړنکار پیر زبیر شاه وایي
جی دیکھے خو زن حکومت بنیادی وختنے وی اگر کہ نکی گلا مسعود خبر ہوا چا اگر کہ اگر قتل کے سو کو ملوث تھی اگوی دی اونے ولے شنو اگر ہم یقین دا ہم نی دی ور کڑی دا جو ہم گزر تا زر نے سو دیر نے علاوہ چ کوم بل خبر ہوا دی لینڈ مائنز والا اگر ہم ور تو وی دی چ مون ب دا تیمون لے کو او گورنر تے ہم وی دی چ لینڈ مائن نہ دے سفار سی دین علاوه نور هم ګوري چې اول دوی کوم ورغلي وو نو اول دا پترې دا بنیادی مطالبه وې. اګ نو پس خبره بیا نور هم ګریونسز نور ډېرې خبرې راغلې هغه کې چې کوم اسپیشلی هغه خلک چې کوم ورک شوی دي او هغه فوج چې تکړه دي او پته نه لګي نو هغه کې هم ډېر داسې کسان دي مختلف شمېره راځي خوشبخته او یا کسان وایي چې دا واپس راغلي دي نو او څنګه تاسو وایئ چې دا شی ختم شوی نه دا ځنډېدلی دی نو دوی به ایستاجه میاشت کې به دوی داسې کوي چې جو ښار په ښار به ګرځي ځان به نور منظم کوي او که فرض کړو حکومت دا خبره ونه منلې نو دا شی به بیا دوی شروع کوي او دې پرې به ښه منظم او ښه په طریقې سره او مزید زور سره به دا شروع کیږي.
د پښتنو حقونو او جایز غوښتنو لپاره راغونډ شوي پښتنو سره یووالی او ملاتړ په خاطر د پاکستان نه بهر هم یو شمېر غونډې او احتجاجي لاریونونه وباسل شوي، خو په سماجی ویبپاڼو یو شمېر د پښتنو فعالینو د پاکستان په مرکزی ټی وی چینلو سختې نیوکې کړي چې تر لسو ورځو پورې هغه شان ځای د راغونډ شوي پښتنو غږ له نه دی ورکړی. په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې د ټولو زیات تاوان او زیان د قبایلي سیمو خلکو ته رسېدلی چې پکې دوی خپل علاقې پرېښودي او د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبوره شوي. ګڼ شمېر ځوانان او مشران هم بې درکه شوي چې تر اوسه پورې هیڅ معلومات نشته چې مړ یا ژوندي دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
گرانو قدر من اوریدونکو زو یو بل مهم راپور ولوري ته څنګه چې تاسو واوریدل چې یوې خواته د پښتون لاریون دوام درلودو نو هغه هم ځنډول شوی دی او بلې خواته ویل کیږي چې په خیبر ایجنسۍ لنډی کوتل سیمه کې د شینواري قوم ولس تختول شوي کسان د چې د 15 میاشتو راهسې بې درکه وه هغه د 15 میاشتو وروسته خپلو خپلوانو ته د پاکستان د پاوز لخوا سپارل شوي دي چې ویل کیږي دغه کسان د پاکستان پاوز ته سپارل شوي وه او هغوی بیا د دوی خپلوانو ته ور وسپارله. نور تفصیلات یې سدی دغه ټول تاسو ته په راپور کې وړاندې کوو چې ابراهیم شینواري د سیمې څخه رالیږلی دی.
د خیبر ایجنسۍ لنډی کوتل تاسیس سره تعلق لرونکو د شینواري کم 19 تختول شوي کسان چې نن د ځایي انتظامیه له اړخه خپل د کورنۍ کسانو او ځایي کامی او سیاسي مشرانو ته وسپارل شول، نو د سیمې هر یو استوګن د دغه کسانو د 15 میاشتو نه هم زیاتې مودې پس پراخوشي کېدلو خپلې خوشحالۍ څرګندې کړې او دوی ته اول د پوځي کمپ دننه او بیا د لوړکي په بازار کې تود هرکلی وویل شو. دوی ته په غاړو کې هارونه واچول شول او مټیالې هم وشلې شوې. د لنډی کوتل گاګرې او درخواد کلو سره تعلق لرونکي دغه کسان پرون ماښام ناوخته د افغانستان سره په پوله د پاکستان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شول. البته دغه کسانو چا چې دوی تر پولې را رسولي وو پېژنګلوي په ډاګه نه کړی شوه او نه تر اوسه د ځایي انتظامي او امنیتي مامورونو لخوا دا ویل شوي چې د دوی واپسي څنګه ممکنه شوه. البته د دغه واپس راغلو کسانو په وینا هغوی ته څلور ورځې وړاندې د افغانستان په کونړ ولایت کې زیاره ورکړی شوی وو چې هغوی به ډېر زر خوشي کولی شي او بیا یې ته تورخم راتلو په لاره کې په یوه کور کې 3 ورځې ساتلو نه پس پرون ماښام ناوخته پاکستاني چارواکو ته وسپارل شول. دا چې د 15 میاشتو نه زیاتې مودې د وسلوالو کسانو په ولکه کې پاتې کېدو په مهال دوی سره څنګه رویه وساتل شوه او دوی نه څه قسمه غوښتنې شوې د دغې په هکله واپس راغلو دوه کسانو وایس آف امریکا ډیوه ته وویل.
مخه 2 میاشتو پچاس ولې کم از کم نه ټول سره بیچ کنر تکلیف سره پینځه کو سره پینځه یو پینځه بل وو نور اړوند مې را نو کې لاسونه تړلی ورن بس خوراک هم ساده چانه پرخه مسوړ مې ریمان کې څوک اسان وړي ریمان وندو کنه او کې لګوالي
دغه کسانو په وینا هغوی تیر کال د ستمبر په څلورو منیټه کله چې د لوی اختر دویمه ورځ وه د افغانستان پوری سره څیرمه د یوې چینې صفایي او ساتیری د پاره ورغلی وو چې د افغانستان اړخ نه راکې وتلو نهه وسلوالو کسانو دوی یرغمال کړ او اول څو ورځې د ننګرهار ولایت په چکنور علاقه کې یو ځای اسارولو نه پس د ملاخیلو علاقې ته منتقل کړ او وروستو دوه میاشتې پسې د کونړ ولایت ته بوتله چېرته چې دوی د پنځه او اوه کسانو درې ډلو په شکل کې اخیر درې میاشتې تیرې کړې. خو په دغه دومره موده کې دوی ته د بهر په حق له هیڅ قسمه معلومات نه ورکړی شوي. البته دلته په لنډي کوتل کې د هغوی د راخوشي کولو په لړ کې یو شمېر احتجاجي مظاهرې شوې وې. د دغه 19 کسانو په راخوشي کېدو د ځایي اوسیدونکو د خوشحالۍ سره سم نن د قدرت له اړخه هم قریبا درې میاشتې پس د خیر باران هم وشو. خو ورسره بل اړخ ته نن یو ځل بیا ځایي تاجرانو او د کسټم کلیرنګ ایجنټانو په تورخم کې د نېشنل لاجستکس سل په ضد یو احتجاجي مظاهره وکړه او په دغه مهال احتجاج کوونکو د ان ال سي چارواکو نه د هغوی په کاروبار کې د بې ځایه ګوتوهنې نه ډډه کولو غوښتنې وکړې. دوی په ان ال سي تور ولګاوه چې د هغوی بې ځایه مداخلې د افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت هم اغېزمنه کړی چې له وجې دوی هم د مالي زیانونو سره مخ شوي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه، خیبر ایجنسی.
ګرانو خدرمنو اوریدونکو، شام باندې د اسرائیل هوایي بریدونو وروسته د امریکا خارجه وزارت ویلي دي چې اسرائیل پوره حق لري چې د یرغل پر ضد خپل دفاع وکړي، او دا په داسې حال کې راغلی دی چې اسرائیل ځینې بریدونه هم هوایي کړي دي پر شام باندې. نور تفصیلات یې څه دي؟ دغه ټول تاسو ماور جلیل د امریکا غږ په راپور کې وړاندې کوي.
د روس انټرفیکس خبری ایجنسی تر مخه شام باندې د اسرائیل لخوا درنې هوایی بمباری وروسته د روس صدر ولادمیر پوتین او د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د خالی پورس د ټلیفوني خبرو اترو په وخت د شام صورتحال باندې خبرې کړې دي، او د اسرائیلی هوایی پوز بریدونو له کبله پیدا شوې صورتحال ته یې کتنه کړې. چاچی په شام باندې میزایلی بریدونه ترسره کړې دي. ولادمیر پوتین خاغلی نتنیاهو ته ویلی دی چې د داسې ګامونو نه دی ډډه وکړي چې لامل یې په سیمه کې نوې جګړه شروع کیږي. د خالی سهار وختي یو جاز وشتونکي میزایل د اسرائیل یو جنگی جاز هغه وخت وشتو کله چې هغه په شام کې د ایران ملاتړ لرونکي هدفونو باندې د بمباری وروسته واپس را روان وو. د جاز دو پایلټان په ژوبل حالت کې هسپتال ته رسول شوي دي. بلخوا د ایران یو ډرون جاز د اسرائیل په هوایي حدودو کې داخل شوی وو چې اسرائیل وغورځو. د دې وروسته اسرائیلي جنگي جازونو په شام ګڼ شمېر هوایي بریدونه ترسره کړي دي. د اسرائیل پوز ویلي دي چې په دې هوایي بریدونو کې یې د شام او ایران یو شمېر هدفونه په نښه کړي دي. د اسرائیل پوز ویلي دي چې د ایران ډرون په اسرائیل کې داخلېدل د اسرائیل د خودمختاري سرغړونه ده، او خبرداري یې کړې چې ایران او شام د اور سره لوبې کوي. د امریکا خارجه وزارت هم ویلي دي چې اسرائیل پوره حق لري چې د جارحیت پر ضد د خپل دفاع وکړي. د خارجه وزارت لخوا دا بیان په شام باندې د اسرائیل هوایي بریدونو وروسته مخې ته راغی. د پینټاګون ویان ادریان ریکاین ویلی دی چې اسرائیل په سیمه کې زمونږ نږدې ملګری دی، او مونږ د اسرائیل د دې حق پوره ملاتړ کوو چې د خپلې ځمکې او خپل خلکو پر ضد خطرونو نه خپله دفاع وکړي. ویان نوره زیاته کړه چې امریکا په دې برید کې ککړه نه وه. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو هم د روس صدر ولادمیر پوتین سره د خبرو وروسته هم دا قسمه خیالات څرګند کړي وو. خاغلی نتنیاهو ویلی وو چې هغه د شام لخوا بریدونو نه د خپل خاورې دفاع لپاره زمونږ مسؤلیت او حق تکرار کړو، او موږ دواړه په دې متفق وو چې زمونږ پوزونو ترمنځ به رابطې جاری وي. خو خاغلی پوتین بنجامین نتنیاهو ته ویلي چې د داسې ګامونو اغستو نه د ډډه وکړي چې ورسره په سیمه کې تاو تریخوالی سیوا کیږي. د شام حکومتي میډیا د خالی پورز ویلی وو چې په شام د اسرائیل لخوا هوایی بریدونو وروسته به ورته شام جواب ورکوي. د خالی د روز د هوایی برید کې د شام پوز د اسرائیل یو F-16 جنگی جټ الوتکه په نښه کړې وه. خو د جاز پایلټان د جاز دوتو کې کامیاب شوي وو، خو یو پکې سخت ژوبل شوي او بل ته معمولي زخمونه راغلي. اسرائیل په دې سیمه کې د اوږدې مودې راهیسې هوایي برتري برقراره ساتلې ده، او په شام باندې باقاعدګۍ سره هوایي بریدونه ترسره کوي، او حزب الله ډلې ته د وسلې لیږلو مخه نیولو پوره هڅې کړې دي. په لبنان کې د ایران ملاتړ لرونکي حزب الله ډلې ویلي دي چې د اسرائیلي جاز غورځول د وی نوې ستراتیژیکی دور شروع ده چې ورسره بعد شام په هوای حدودو کې د داخلي دوه د اسرائیل صلاحیت محدود شي. ایران او د ایران ملاتړ لرونکو عسكر چې پکې حزب الله هم شامل ده د شامی صدر بشار الاسد ملاتړ کوي، او د ایران مشر په 13 اکتوبر میاشت کې اسرائیل ته خبرداري ورکړې وو چې د شامی سیمې او هوایي حدودو خلاف ورزي دي نه کوي. په شام کې د نږدې اوو کلونو راهیسې جاری خانه جنگي کې د صدر بشار الاسد ملاتړ کې د ایران ککړتیا، د اسرائیل کنټرول لاندې ګولان غونډۍ سره نږدې ایرانی عسكر پر ځای کولو سره ایران خبردار شوی دی. اسرائیل ویلي دي چې دوی به د هر قسمه خطر مخه نیسي. د امریکا خارجه سیکرټري ریکس ټیلرسن امکان دی چې راتلونکو نه د سیمې سفر وکړي او د شام ترڅنګ په یو شمیر موضوعاتو باندې خبرې وکړي.
او اوس هم یو اداریا چې د امریکې د حکومت نظر څرګندوي.
په تیر یو کال کې دولت اسلامیه په عراق او شام کې د ډیرو علاقو نه لاس وینځلې دی، خو چې کومو علاقو نه دولت اسلامیه والا وستې شوي دي په دغو کې اوس امن او محکمتیا راوستل لازمه ده چې دا شان د دغو سیمو خلک خپل خپل کورونو ته واپس لاړ شي. د دولت اسلامیه جنگیالو د علاقو د پریښودو په وخت بارودی مواد او ګوله بارود رستو پریښودی دي چې دا شان د واپس راتلونکو خلکو په لار کې خندان واچولې شي او چې دوی د غوسیمو ته واپس لاړ نه شي. امریکا او ملګری یې د ډیرو خطرو په سر د شام او د عراق د خلکو د سمدستي ضرورتونو د پوره کولو لپاره په شریکه کار ته لاس اچولې دي. دوی د غوسیمو نه د خخو ماینونو د صفا کولو او د نورو ګوله بارودو د لرې کولو په کار شروع کړی ده. دین علاوه دی ماینونو او ګوله بارودونه د ځان ساتلو لپاره خلک هم پویي. د مثال په توګه شام کې اتحادی فوجونو لسکم سل داسې ځایونه په ګوته کړی دي چرته چې د ماینونو او د ګوله بارودو د صفا کولو سروې شوي ده. په دې کې رقه کې د شلو نه زیات سکولونه او د طبقه او رقه د هسپتالونو په شمول نور طبي ځایونه او هسپتالونه، پلونه او د اوبو د رسد پلانټونه شامل دي. په ټوله راقه کې خلکو ته د خخو ماینونو نه د ځان ساتلو د تعلیماتو ورکولو کار هم جاری دی. تقریبا 150 زرو خلکو ته تروسه پورې دا تعلیمات ورکړې شوې دي. د جنگ د سیمو نه په مهاجرت د تلو خلکو او د ملک دننه نورو سیمو ته د تلونکو بې کوره شوو خلکو خپلو کورونو ته واپس راتګ تر هغې پورې ممکن نه دی تر څو پورې چې دا خطرناک مواد د مخې نه لرې کړې شوي نه وي. د امریکې د خارجه چارو محکمې دې کار ته تروسه پورې 1.4 میلیون ډالر اوښکی دي، او د امریکې په مالی امداد تروسه پورې په عراق کې 45 ټنه ګوله بارود صفا کړی شوي دي. په دې لړ کې عراق، لبنان او اردن ته د خارجي فوزونو د امداد په مد کې 800 میلیون ډالر ورکړی شوي دي. په دې رقم به دغه ملکونه د خپلو سرحدونو د بهتر بندوبست او حفاظت کولو جوګه شي، د خونړو توندلارو تنظیمونو به مقابله وکړی شي او خپل تربیتي عملیات به زیات کړي. د دولت اسلامیه د ماتې خوړلو د یقیني کولو نه پس اهم کار د دوی نه پاتې خطرناک سیزونه صفا کول دي. امریکا به د دولت اسلامیه خلاف په جنگ کې د عراق او شام خلکو سره او په ګرد دنیا کې خپلو ملګرو سره ټینګه ودرېږي. په دې لړ کې 150 لا پاتې دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.